سلام دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دی او زه اجمل تور معلومات په دغه ساته خبرونه کې کوربه يم. د تخلیقي برخه کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي او د کورنۍ خبرونو لپاره را سره صفی الله ستانګزه په سټډیو کې دی. د خبرونه په سر کې به په ننګرهار کې د وی چاودن لامل د مرګ ژوبلې له جزئیاتو خبر کړو. کاندید وزیرانو ته د ولسی جرګې د غړو د رای ورکونې له بهیر مو هم خبرو. خو تر هر څه د مخه کورنۍ خبرونه.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په جلال آباد کې نننی حمله او د بدخشان پیښه وخندله. په یو بل خبر کې ورته چې د افغانستان ولسی جرګې د کاندید وزیرانو ته د رای شمیرنو بهیر پیل کړی دی. خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په جلال آباد کې نننۍ حمله او د بدخشان پیښه وغندله. افغان ولسمشر په بدخشان کې د قومي مشرانو او خلکو په یو غونډه کې شیبه مخکې خبري وکړې او د جلال آباد په پیښه کې د ملکیانو په وژل کېدو او ټپي کېدو خواشینی وښوده. ښاغلی غنی وویل چې د بدخشان د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره یې د ولایت ته سفر کړی دی. ولسمشر په داسل کې بدخشان ته ولاړ چې په دې ولایت کې 8 ورځې مخکې د ملي اردو شاوخوا 10 سرتیري د وسلوالو لخوا وژل شول او ځینې ټپیان او ځینې هم اسیران شول. په جلال آباد ښار کې هم په انتحاري حمله کې نن سهار 3 کسان وژل شوي وو او څه باندې 100 نور ټپیان دي. په جلال آباد ښار کې د پیښې د جزئیاتو په اړه پام وکړئ. د خبر ته د ننګرهار د امیر روغتیا چارواکي وایي د نن سهار انتحاري حملې له امله 3 کسان وژل شوي او څه باندې 100 نور ټپیان دي. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس نجیب الله کامهوال ازادي راډیو ته وویل د مخابراتو په چوک کې د نن سهار له دې انتحاري حملې د جلال آباد ښار دولتي او شخصي روغتونونو ته 3 مړي او څه باندې 100 ټپیان انتقال شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي بیا د وژل شویو او ټپیانو شمیره تر دې کمه ښیي. په یو بل خبر کې ویل چې د ننګرهار د بهسودو پله په سیمه کې هم یو چاودنه شوې چې یو ملکی کس پکې وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د جلال آباد ښار د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته څیرمه بیا یو بل چاودنه شوې چې 2 ماشومان پکې ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د مخابراتو په څلور لارې کې په شوې انتحاري حمله کې لاس لرل رد کړي دي، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د دغې انتحاري حملې پړه پر غاړه اخیستې چې په نتیجه کې لسګونه کسانو ته ژوبله اوختیو. او د افغانستان په ولسی جرګه کې د کاندید وزیرانو د رای شمیرنو بهیر روان دی. تر دې دمه د اوبو او انرژي وزارت لپاره کاندید علي احمد عثماني د 13 رایو په اخیستلو سره د څوکۍ ته بریالی شوی دی. خو د پوهنې وزارت لپاره کاندید اسد الله حنیف بلخي هم د 13 رایو په خپلولو د ولسی جرګې د غړو د باور رای خپله کړې ده. ډاکټر فریده مومند وتوانید د 13 مثبت رایو په اخیستلو سره د لوړو زده کړو وزارت لپاره بریالی شي. د نورو کاندید وزیرانو د رشمیرنو بهیر هم روان دی. نن د افغان کابینې پاتې شپږ سو کاندید وزیرانو ته د ولسی جرګې د غړو لخوا د رای ورکولو په هدف صندوقونه ایښودل شوي وو. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به ملالۍ بشیر درواوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پر سعودي عربستان په سختو ټکو انتقاد کړی دی. شاغلی روحانی پر ریاض تور پورې کړی دی چې په سوریه، عراق او لبنان کې تروریستي ډلو ته وسلې او مالی مرستې ورکوي. نن په یو وینا کې شاغلی روحانی د یمن د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان د ائتلاف په مشرۍ هوایي حملې وغندلې. مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي وو چې دا هوایي حملې د ډله ییزې وژنې تر بریده دي او یو لوی جرم دی. شاغلی روحانی د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ په یادولو سره ویلي چې تاسو به دې سیمه کې د نفرت زړې وکړلې او تاسو به د دې عکس العمل وروسته یا ژر ووینئ. سعودي عربستان پر تهران پور تور پورې کړی دی چې په یمن کې حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي. ایران دغه تورونه رد کړی دي. ایران د یمن د وضعیت په اړه ملګرو ملتونو ته د سولې یو پلان وړاندې کړی دی چې د فوري اوربند، بشري مرستو او داسې مذاکراتو چې په پایله کې یو د ملي وحدت حکومت رامنځته سي غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه ورستي موافقې ته تر رسیدو پورې به پر تهران بندیزونه دوام وکړي. جمهور رئیس اوباما پرون په واشنگتن کې د ایتالیا له صدر اعظم میتیو رنزي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
and we agreed that until any final deal is reached
we موږ موافقه کړې چې تر څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه ورستي موافقه کیږي پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه به په شدت او جدیت دوام ولري.
ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د اپریل په دوهمه د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي تفاهم ته ورسېدل. په دې اساس وروستۍ موافقه به د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دې هیواد لګېدلې نړیوال بندیزونه لرې کړي. وروستۍ موافقې ته د رسېدو لپاره د روان کال د جون د میاشتې تر پایه وخت ورکړل سوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د یمن د جګړې په اړه تلیفوني خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره په بخښنه سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل ته اړتیا سته. په یمن کې د حوثي یاغیانو د ولسمشر عبدربو منصور هادي له پلویانو سره په جګړه دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې باید پر یمن د عربستان په مشرۍ د دوی په وینا بې ګټې هوایي بریدونه ودرول سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې دا موضوع یاده کړې ده. جواد ظریف لیکلی دی چې په دې بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي، سړکونه او د غذایي موادو د تولید فابریکې تخریب سوي او بشري ناورین رامنځته سوی دی. د جواد ظریف په وینا د دې بریدونو ګټه ترورستانو ته رسیږي. په روسیه کې دوه سیاسي مخالفو ګوندونو موافقه کړې ده چې د 2014 کال تر پارلماني انتخاباتو مخکې به سره یو ځای سي. سره یو ځای کېدونکي ګوندونه به RPR پر ناس وی چې د وجل سوي سیاسي مخالف بوریس نیمسوف لخوا جوړ سوی وو او د پرمختګ ګوند وی چې د رشوت پر ضد بلاګ لیکونکی الکسی ناوالنی مشر دی. دوی پرون په یو خبره کړې اعلامیه کې له خلکو غوښتنه کړې ده چې د درواغو اداري فساد، تیری، د اقتصادي او مدني ازادۍ ځپنی او په هیواد کې د ډیموکراتیک دولت جوړولو لپاره سره یو ځای سي. د سیاسي مخالف ګوند یو مشر بوریس نیمتسوف د فبروري په 8مه په مسکو کې په ډزو وژل سو. په 2011 او 2012 کال کې د مخالف ګوندونو پلویان کوڅو ته راووتل، خو دغو غونډو خپل سرعت له لاسه ورکړ چې ولادیمیر پوتین د دریم ځل لپاره بیا ولسمشر سو. او په استرالیا کې پولیس وایي 50 ځوانانو چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې څخه الهام اخیسته وو په ملبورن ښار کې د لوی تروریستي حمله پلان جوړ کړی وو. پولیس وایي 15 سړي چې 18 او 19 کلن وو نن د چاپو پر مهال ونیول شول. د استرالیا د پولیسو سرپرست مرستیال کمشنر نایل گاگان نن په ملبورن کې په یو خبري غونډه کې وویل د هغو شواهدو پر اساس چې موږ د پیښو له ځایه ټول کړي او د ځینو نورو معلوماتو له مخې موږ په دې باور یو چې دغه ځانګړې پیښه د اسلامي دولت ډلې تر اغېز لاندې وه، خو اوس لومړۍ ورځ دي او موږ به تر دې زیات جزئیات نه شریکوو. همدومره ویلای سو. د پولیسو په وینا مشکوکو کسانو په ملبورن کې راتلونکي اونۍ د انزاک د ورځې په لمانځغونډه کې د برخه اخیستلو تیاری کاوه. انزاک د استرالیا او نیوزیلند د پوځي ځواک مخفف دی چې په ترکیه کې د اپریل په 15مه د لومړۍ نړیوالې جګړې په یاد کې لمانځل کیږي. د استرالیا حکومت په دې هیواد کې له اسلامي دولت ډلې سره د ځایي خلکو د ملاتړ له لاسه د تروریستي خبرداریانو کچل وړه کړې ده. د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ویاند ابو محمد العدنانی یو پیغام خپور کړ چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د حملو غوښتنه کوله او په ځانګړې توګه د استرالیا نوم اخیستی وو.
تاسی آزادی رادیو ته غواګیاس. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې نن سهار چاودنه شوی چې د جلال آباد امنیت قمندانې د مرګ ژوبلې په اړه وایي.
کله چې ملکی خلکو ماشونه اخیستله یو ځانمرګ خپل ځان ته انفجار ورکړ چې په نتیجه کې تقریبا 20 نفر شهیدان او 50 نفر ټپیان شوي دي.
خو د ننګرهار ولایت د امیر روغتیا رئیس بیا د وختو تلفاتو په اړه بل څه وایي.
موږ په دې نه یي حادثه نه یو څلور پنځه تنه ټپیان راوړل شوي دي او درې دېرش تنه چې دي هغه اسپیټال راوړل شوي دي په حق راځي چې موږ سره روغتون کې دي.
د افغانستان ولسی جرګه نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کاندید په ګډون د کابینې شپاړس کاندید وزیرانو ته رایه ورکوي.
در پیوان به هر کتابیت جهانی سه با استثنای سه ممتنی و اکثریت خاطی تایید شد که اینا شامل پروسه شده میتونه گیر بهتر کتابیت شد.
نور راپورونه او موضوعات هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د تاند څنګه خبرونه همشته چې پکې بواوري.
دوستانو تور کالی که خلق سنگین بولی نو د ماتم او د ویر په معنی هم بولی. موږ په نننۍ تاندې څانګه کې دا د دریم ځل لپاره په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو د نجونو د یونیفورم یا لباس پر بدلون غږیږو.
ملتیا مو کړئ. دا هم د خبرونه لومړی راپور. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې نن سهار 8 بجې و چاودنه شوي چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي او له سلو څخه زیات ټپیان دي. په دې اړه سیم څخه زموږ همکار شاه محمود شینواری راپور راکړی.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار د مخابراتو چوک ته څیرمه د کابل بانک دروازې ته مخامخ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانوژن کې برید شوی. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شهزاد د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 22 تنه وژل شوي او 50 تنه نور زخمیان شوي دي.
کله چې ملکي خلکو ماشونه اخیستله یو ځانمرګ خپل ځان ته انفجار ورکړ چې په نتیجه کې تقریبا 22 نفر شهیدان او 50 نفر ټپیان شوي دي. او دا اوس هم یو بل زرنج موټر سایکل چې د انفجاري موادو ډکو هم په دې سیمه کې ځای په ځای و چې د پولیسو لخوا کشفو انسداد او غوته موږ انفجار ورکړي.
په ورته وخت کې په لسګونو ځوانان د ننګرهار مرکزی روغتون مخې ته په قطار ولاړ وو او غوښتل چې د زخمیانو د درملنې لپاره خپل وینه صدقه کړي. دوی د دغه پیښو په اړه خپل احساسات داسې څرګند کړل.
نوم مې شفیع الله د ننګرهار پوهنتون اقتصاد پوهنځي سلورم کال محصل یم او یو ځای کې یو ملګري سره میلمانه نو هغه دې کوم خبر ورول چې 14 شوې ده. نو ډېر په تېزۍ سره راغلو خار ته. نو ډېر په تېزۍ سره مې هر څه اتاق کې وغورځول او چپلکې مې خوکړې او رامنډه باندې راغلو چې وینه ورکړو. نو چې هلته راغلو ماشاءالله قطار کې ډېر زیات ځوانان راغلي دي او دا احساس باندې راغلي دي چې خپل ورونو سره د وینې په هغه باندې کومک وکړي. نو موږ خپل هم قطار کې ودرېدلو چې تر څو وینه ورکړو.
دی ضروره وګوره دا قتل وګوره قتل عام وګوره چې دلته پراته دي ټول خلک ټول دا زمونږ رونه دي بل څوک نه ده کنه رونه دغه وګوره درته ترېږي اردو ملي پراته ده عام خلک پراته دي دولتي خلک پراته دي ټول خلک پراته. موږ چا سره څه کړی ده سم بدره سولې خلکو ته د موږ رئیس جمهور دا خواهش لرو چې دا ولې په موږ دغه ظلمونه کیږي دغه حالات په مونږ ولې راځي. دا زمونږ رونه دي دا خو پردي خلک نه دي کنه دا زمونږ رونه دي روره مونږ دا خواهش روره رئیس جمهور چې دغه 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 قتل عام ودري په مونږ نور
دا خو هیڅ د انسان او د انسانیت کومه خک کاروای ولکه وساله د خدای رب العالمین زاهوات کې مره قراری.
د وسلواله طالبانو وین زبیلا مجاهد ازادي راډیو سره په ټلیفوني اړیکه کې یاد پیښه غندلې او په خبرې د دوی ملګری په دې پیښه کې لاس نه لري. خو شاهد الله شاهد چې ځان د اسلامي خلافت دلی وین معرفي کوي د دې پیښه مسولیت په غاړه اخیسته.
و موریدل چې د ننګرهار ولایت امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد خبریالانو ته ویلي چې په دغه چاودنه کې 22 کسان وژل شوي او 50 تنه نور ټپیان شوي دي. خو د ننګرهار ولایت د امنیت روغتیا رئیس بیا د مرګ ژوبلې په اړه بل راپور لري. زموږ همکار اسدالله لودین ډاکټر نجیب الله کاموال سره یو مرکه کړي او په سر کې ښاغلی کاموال د نننۍ چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه وایي.
او درې دې شپه چې وی اڅاد راول سي په حق راځي د مو سره په روښتون کې په ټاکنه کې د دوه تنو روغتي حالت قابل تشویش وو. موږ د جړای ټیم له خوانه موږ ته تینا راکول شو یو عملیات تر سره شوی ده. تر یو تن ناروغ امکان دی ولري چې موږ د کابل ته ریفر کوو چې سره سره روښتون ته. نو ټول ټاپیانو تداوی تر سره شو او ان شاء الله ټیم زموږ ټول په کار باندې بوخته او تریاج هم پروفټون کې لاندې ان شاء الله اوس پرې کومستې ده.
جناب کمال صاحب د ټاپیانو کې خزي او ماشومان به هم حتمان وي د هغوی وضعیت څنګه ده؟
په ټاپیانو کې یو تن ماشوم لرو نو ټول کاهلان دي هم هغه اوس په حق چلی دي هم کاهلان دي او ټاپیانو ټول کاهلان دي.
مېرمن نشته پکې؟
نه مېرمن نشته تر دې.
بلې دغه ټاپیان ولکېږي چې په دوه کې ځینې نظامیان هم شته. څنګه تاسو د تفتیک کولای شئ چې څومره؟
نه موږ چې څومره ټاپیان راول شوي دي ټول په شخصي لباس کې دي او د هویت تثبیت او نور مسایل چې د ولایت مقام له خوا نه وروسته اعلانېږي تر دې دمه موږ په نظامي لباس کې څومره راول شوي.
بلې یو بل خبر دا چې په ننګرهار کې نن د وینې ورکولو لپاره قطار قطار خلک ولاړو. د وینې د کمښت له ستونزې سره تاسو مخ وي او دغه ستونزې اوس هواره شوې؟
موږ په خپل د وینې بانک کې تر 300 ناروغان لپاره وینې لرو. صرف په منفي ګروپونو کې د ستونزې سره مخ شوي چې خوشبختانه د خلکو په همکارۍ سره هغه ستونزې هم حل شوه. د موږ هغه ناروغان چې هغه منفي وینې ته اړتیا لرله چې هغه او نیګیټیو وینې وای یا ا بي منفي ګروپ یا بي منفي ګروپ نو دا وایي مریضانو لپاره موږ د خپل وطنوال نوینه سره تکړه کې بیا هم د موږ ورونه دا منفي ګروپونه ولري وایي کولای شي ضرورت څنګه راځي نور وین تمنګ ارتيانه درو د من خپل د بینه بانک ته په وخت زما سره وینه ورکړې روان ده منفي ګروپ په ځینې ورونه وینه ولري هغه کوشش تر خپل مراجعه
درنو اوریدونکو ام دا وو زموږ خبريال شاه محمود شینوار را سره لننګرهار څخه د ټلیفون په مستقیمه کرخه دي. خغله شینوار ورستی جزئیات څه دي یا په مرګ جوړ لکه څه تغیرات راغلي دي؟
مننه د اوس څنګه شي باز د ام د ننګرهار روغتیا ریاست سره علاوه ته لنیزینه مو چې دا کوم معلومات ترلاسه کړ د زخمیان شمیر یو سلو پنځو ته رسیدل دي او د دمرو جسدونه چې دي روغتون انتقال شوي دي د روغتیا مسؤلینو په خبره باندې هماغه درې دي شتنه دي زخمیان یو شمېر زخمیان چې هغوی وضعیت نازک بلل شوی دی کورنۍ هم ورته رارسېدلي دي ډېر ګڼ شمېر خلک د روغتون شاوخوا راغونډ شوي دي هماغه د خپلو خپلوانو ورته رارسېدلي دي اندېښنه لري ځکه چې داخل ته اجازه هم نشته زخمیان روغتون د زخمیان څخه ډک دی بل د خار وضعیت هم چوپه چوپتیا په ټول خار خپره ده ځکه چې سهار سي څو پرله پسې چاودنې وشولې تاسو رپورټونو کې به هم خبرې شوي چې لومړۍ چاودنه هماغه د کابل بانک مخې سره چې دغه زیات تلفات یې واړول دین وروسته بیا د اطلاعات او کلتور ریاست ته څیرمه بله چاودنه بیا د دولکي بابا په نامه یو زیارت دی چې هغه هم زیانمن شو په هغه کې د سیمې خلک وایي چې دوه ماشومان زخمیان شو له دې وروسته بیا په بیسودو ولسوالۍ کې د یا ولې سي مخه ته د مسافتي بند څخه د عمله کې هغه چې درې تنه ملکین خلکو ته مرجوره او خلا نو نن دغه د خار وضعیت د څه چوپ چوپیا خوره د دکانونه بند دي خلک ټول خلکو سره هم دغه تشویش ته چې خپل خپلوان وګوري د روغتون داخل ته خلکو ته اجازه ورکړو چې ځکه هلته کچې ته د فیوازان اجازه ورکړو چې نو د ډاکټرانو مزاحمت کیږي ګنج می خلکو سره موږ غوږی د لاغو پرې تشویش کړي چې خپل خپلوان له ټلیفون نه ځواب یې چاته زنګ نه وردی
بله خغله شیدوار په ځانګړي ډول مخابرات او چوکم کې چې دغه چاودنه شوې ده هلته حالت سره ول دي خلک تګ راتګ لري او کنه امنیتي کسان اوس هم هلته موجود دي
د تلاشي چوک نه نیولې تر مخابرات او چوک پورې نه سي د څلورو خواو طرف دغه ساحه چې د امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې د امنیتي ځواکونو دي خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دې لار تګ راتګ وکړي نو په مجموع کې لکه څنګه چې ما مخکې ورته ویل د خار یو نیم دکان کوازي ولې نو په مجموع کې ټول خار کې ګڼه ګڼه اوس بيخي کمه شوې ده خلک په کورونو کې ناسي یا په دفترونو کې نو هغه
ته اقتصاد د افیخه شوی دلته هم څنګه راتګ د خلکو نشته. بله خغله شنواره خلک د پرله پسې چاودنو په اړه چې مثلا درې چاودنې شوې دي په دې اړه څه وایي چې څنګه دغه درې چاودنې مثلا رامنځته شوې دي د امنیتي وضعیت په اړه دوی اندېښمن دي که څنګه؟
دا غنن چې کوم د نګونو اوس په خارګه نه ښکاري ما چې مخکې ویل چې چوپتیا په خار باندې خبره ده خلکو اندېښنه هم دغه خلک یو ډول وېره احساس کوي ځکه چې په لږ څه توګه دغه چاودنې وشولې دوی کوم مرکه چې موږ ورسره وکړو دوی په وار وار امنیتي ځواکونو نه غوښتنه وکړه چې دوی باید د خار دروازې تر ور دروازې کې دوی امنیتي تدابیر کړي چې که څه هم د تلاشي اوشته د تلاشي روانې دي خو بیا هم دا یو سوال دی د خلکو سره چې ولې به دغه سپېښې رامنځته کیږي امنیتي ځواکونه چې دغه اندېښنه موږ شریک کړلې هغه ویل چې موږ خپل وسه پوری پوره حق کړی دا دغه تیره ونه کې تقریبا درې ورځې وړاندې د امنیتي ځواکونو په خبره باندې چې دوی دوه تنه ځانوزین کې بریدګر او شپږ تنه وسلوان ونیول دوی هغه مهال ویل چې دوی د لویو پیښو مخنیوی کوي خو بیا هم دغه پیښه رامنځته کیږي لکه د نن ورځې چې د خلکو اندېښنې زیاتې دي.
بله مننه کوم خغله شینواره. قدر من اوریدم کو باید وایم چې د نن ورځې ترشنه اسمان لاندې خبرونه هم همدې موضوع ته ځانګړې شوې ملتیا موکړي.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم رازو ولسی جرګې ته د افغانستان ولسی جرګې نن د کابینېش پاړو سو کاندید وزیرانو ته د باور یا رد رای ورکوي. دغه جرګې له دې مخکې وځي د تو وزارتونو لپاره کاندیدان تایید کړي وو خو د دفاع وزارت لپاره د اختلافات له امله لا هم د حکومت له لوري رسمن کوم کاندید نه دی معرف شوی. قسیم سولمل را سره په سټډیو کې دی او جزئیات راکوي.
بله تورمان صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل همدا شپه په ولسی جرګې کې د کاندید وزیرانو د تایید یا رد پروسه جریان لري. تر دې دمه د اوبو او انرژي پوهنې لوړو زده کړو کرنې سوداګرۍ وزارتونو ته کاندیدانو هر یو علي احمد عثماني اسدالله حنیف بلخي فریده محمد، دستدالله زمیر او همین رسا په ترتیب سره 118 پیته، 118 پیته، 114 پیته، 129 او 118 رای گټلې او د وزیرانو په توګه تایید شول. په پاتې کاندیدانو کې عدلی وزارت عبدالبصیر انور، اقتصاد وزارت عبدالستار مراد، مخابرات او ټکنالوژي وزارت عبدالرزاق وحیدی، د غرض اطلاعات او فرهنګ وزارت عبدالباری جهانی، فوایدامه وزارت محمود بلیغ، شر جوړونې وزارت سید سعادت نادری، سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ګلاب منګل، ترانسپورت وزارت محمد الله بتاش، د ښځو چارو وزارت دلبر نظری، او له مخدره موادو سره د مبارزه وزارت سلامت تنظیمي معرفي سوي دي. البته نن سهار مخکې تر دې چې دا پروسه پیل سي، د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د بهرنی چارو وزارت هغه مکتوب ولوست چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د کاندید عبدالباری جهانی د دوهم تابعیت په ارتباط وو. په دغه مکتوب کې راغلی و چې په کابل کې د امریکا سفارت د بهرنی چارو وزارت ته د ټلیفون لاري دا تایید کړی چې شغلی جهانی خپل دوم تابعیت پرې شیدای او دای به لدی وروسته یوازې د ویزې لاري امریکا ته سفر وکړي. د ولسی جرګې ځینو وکیلانو لدی موضوع سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د امریکا سفارت باید په دې موضوع کې رسمي مکتوب ورولي شي. خو وروسته بیا موضوع مجلس ته وړاندې سو چې د مجلس له لوري په اکثرو رای سره دا ومنل سو چې د بهرنی چار وزارت په مکتوب باندې یوازې اکتفا وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دا موضوع داسې اعلان کړه:
ما هیئت اداری در پیوان به این صلاحیت به شما با این مکتوب برای میگذاریم. هر کسی که به این مکتوب کنایتش خالص به حاصل هست برای ترک تابعیت جهانی سه کارت سبز، و کسی که حاصل نیست کارت سرخ. با استثنای سه ممتنی به اکثریت خاطی تایید شد که اینا شامل پروسه شده میتونه که به ترک تابعیت شد.
تر دې اعلان وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت کاندید عبدالباری جهانی خپل پروګرامونه تشریح کړل او زه غواړم په لنډه توګه د دوی ځینې څرګندونې راوخلم. دلته د ویل چې په څلور برخو لکه فرهنګ، رسنیو، ګرځندوی او ځوانانو لپاره به اساسي کارونه وکړي. د ویل چې د فرهنګ د متوازن ودې لپاره کار کوي، د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره به اقدامات وکړي او د سیمې به د توریزم یا سیاحت په مرکزونو بدل کړي. شغلی جهانی همدارس ویل چې د هیواد له قوانینو سره سم به د رسنۍ له خبر روانو څارنه کوي او د ځوانانو د عامه پوهاوی د لوړولو او د غوی لپاره د مطالعې امکانات به برابر کړي. نو شبوي چې د نموړي د خبرو یو برخه واورو:
زما لمړی کار به اهل لایق او مستحق کسانو ته د وظایف سپارل وي او د ولسی جرګې د محترم استادو په مخ کې ژمنه کوم چې د خپل ذاتی عقیدې او فکر سره سم به هیڅ ډول ژبنی، قومي او نژادي توپیر او تبعیض ته ځای نه ورکوم.
البته د دغه کاندیدانو په منځ کې لا هم د دفاع وزارت لپاره کوم کاندید موجود نه و. خو د ولسی جرګې دویم رستیال نن نازدری دوت ویل چې ولسمشر عبدالله خان چې د دفاع وزارت اوسنی پیژندوال دی، دفاع وزارت د کاندید په توګه ټاکلی دی.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
په بدخشان ولایت کې د تیرې اونۍ درنې جګړې چې په ترڅ کې لږ تر لږه 13 سرتیري ووژل شول او د ځینو سرونه غوڅ شول، په افغانستان کې د بې امنیتۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له دې مخکې هم د ملي اردو او نور وسلوالو ځواکونو پر پوستو خونړۍ شپونونه وهل شوي او د هیواد مدافعانو ته درانه زیانونه واخلې دي. خو د بدخشان پېښه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان او سیمه کې ژور بدلونونه رامنځته شوي او همدا علت دی چې اندېښنې پارولې او تا د چارو واکمنې د یو بل په وړاندې درولې دي. د احمد تکل پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واره.
د جرم ولسوالۍ خستک دره د تیرې جمعې په ورځ د درنې جګړې ډګر و. په دې سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید، د بهرنیو او کورنیو افراطي وسلوالو ډلو په وړاندې د افغان پوځ د کمزورتیا او تیاره اړخونه روښانه کړل. سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ورځ د بهرنیو جنګیالیو او سیمه ییزو طالبانو په ګډون 300 وسلوالو د ملي اردو پر پوسته حمله وکړه. د راپورونو له مخې په دې برید کې د ملي اردو 28 سرتیري ووژل شول او وسلوال په داسې حال کې غنیمت شوی وسلې ورسره غرونو ته وتښتیدل. د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی والله ادیب له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیلابیلو هیوادونو وسلوال په بدخشان کې ځای پر ځای شوی دی.
شاوخوا 200 کسان چې لزینو سره کورنۍ هم یو ځای دي هلته ځای پر ځای شوي دي. د حواله تودیدو او د لارو له خلاصېدو سره ښایي د دې کسانو شمیر تر دې لا زیات شي. راپورونه چې موږ ته رارسېدلي دي وایي چې هلته د ازبکستان، چیچنیا او تاجکستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو اتباع راټول شوي.
راپورونه وایي چې له دې لرې پرتو پوستو سره له مرکز څخه هیڅ راز مرسته ونه شوه، خو ښاغلی ادیب دا انتقادونه نه مني او وایي
موږ
اضافي ځواک چمتو کړ، خو د مقاومت لا 2 ساعته نه و تیر شوي چې څو پوستو سقوط وکړ. کله چې اضافي قوت هلته ورسید کار له کاره تیر و او پوستو سقوط کړی و.
د بدخشان سرپرستوالی په جګړه کې د لږ تر لږه 150 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د بدخشان د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر ډګروال سخیداد وایي چې په وژل شویو وسلوالو کې د تاجکستان 4 اتباع هم شامل دي. نوموړی وایي چې وسلوال د شکاشم او شغنان ولسوالیو له لارې چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري د افغانستان خاورې ته اوړي. خو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امنیتي چارو کارپو مهدی صابر د ډګروال سخیداد له دې څرګندونو سره مخالف دی. د ازادۍ رادیو ته وویل چې له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې امنیت ډېر ښه ساتل کېږي. افغانستان او تاجکستان شاوخوا 1300 کیلومتره ګډه پوله لري چې د ډیرو برخو لارې ستونزمنې دي. مهدی صابر وایي چې افراطي وسلوال د تاجکستان له خاورې نه بلکې د پاکستان له چترال سیمې څخه چې له بدخشان سره ګډه پوله لري دی ولایت ته ننوځي.
دوی له تاجکستان سره هیڅ راز ارتباط نه لري، ځکه د تاجکستان سرحد نن سبا کلک تړل شوی او هیڅوک نسی کولی. د تاجکستان له سرحدي سیمو څخه نه د شکاشم نه د شغنان له لارې د افغانستان قلمرو ته ننوځي، ځکه چې سرحد قوي دی او کلک امنیت یې نیول شوی. په بدخشان کې فعال وسلوال د ازبکستان د اسلامي نهضت او هغو ډلو غړي دي چې د پاکستان په پوځي کمپونو کې روزل شوي او په نویمه لسیزه کې یې له طالبانو سره اړیکې لرل.
افغان امنیتی چارواکی وایي نږدې یو کال مخکې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته د منځنۍ آسیا د هیوادونو افراطي وسلوال له شمالي وزیرستان څخه تخي او له دې ډلې شاوخوا 300 کورنۍ په افغانستان کې ځای پر ځای شوي دي. په تیرو څو میاشتو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې مشرانو له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پر وتلو اندېښنه ښودلې ده. دوی د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د جګړو له خپراوي څخه ویریږي. خو په کابل کې بیا د بدخشان د جګړې له کبله د یو بل د ملامتۍ لوبه پیل شوې. د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی وویل په بدخشان ولایت کې د ملي اردو تلفات د کمزورې مشرتابه او د هوایي ځواکونو د غفلت نتیجه وه. کریمی وویل چې سرتیرو په میړانې سره تر پایه جګړه وکړه، په داسې حال کې چې د اړوند کنډک قومندان د برید پر مهال پر دنده حاضر نه و.
د موضوع په تړاو بل راپور هم لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د وضعیت د څېړلو په هدف بدخشان ته رسیدلی دی. زموږ همکار جمشید ابیبزاده همدا اوس را سره د تلیفون په کرخه دی او جزئیات راکوي. ښاغلی ابیبزاده، جزئیات څه دي؟
سلام به شما و شنوندای رادیو آزادی. قسمی که شما هم در جریان هستین، پیش از چاشت امروز رئیس جمهور اشرف غنی و هیئت همراهش به ولایت بدخشان آمد و پس از یک جلسه سری امنیتی با مسئولان امنیتی ولایت سخنرانی به شمار از باشنده و مسئولین این ولایت داشت. به اینجا آقای اشرف غنی به مردم گفت که به مخالفین مسلح هشدار داد که سربریدن سربازای افغان هرگز نمیتونه سبب سقوط و همچنین آقای اشرف غنی انتقاد کرد که داخل ولایت بدخشان ملی و به دلیل داشتن مشکلات همچنین رویدادها به این ولایت به وقوع پیوسته و قسمی که شماره از مسئولان این ولایت تقاضا کردن که باید هرچی عاجل یک قلو اردو ایجاد شد و رئیس جمهور برشان حرکت به زودی قلو اردو برشان ساخته میشه و همچنان اشاره کرد. رئیس جمهور گفت که ما میراثی را که از حکومت قبلی گرفتیم یعنی باید میشه که باید به همچون مسائل با سرعت عمل نه بلکه آهسته رسیدگی بکنیم و گفت که هدایت دادیم تا این اشتباهی که در اینجا صورت گرفته به قولی شام که تعداد از سربازای افغان از سوی مخالفین مسلح که در میانشان اتباع خارجی هم شامل بودند کشته و سر بریده شدن بررسی شوه و همچنان از قماندان کندک که در بازداشت به سر میبره هم بررسی و تحقیق صورت بگیره. بعد از او آقای اشتباهی گفتن که ما تصامیم خود خواهیم گرفت و همچنان بازم میخواییم بگویم که آقای اشرفی از مخالفین مسلح خواهد که اگر افغان هستند و به اسلام باور دارند دست از مخالفت بردارن و غیر از اون مردم میدانن که با اونا چیگونه برخورد کنن. میخواییم یک چیز دیگر هم آقای ترمان نشاره بکنم که رئیس جمهور بدنی در بدخشان گفت که دلیل شیع از ثروتی که بدخشان داره یکی از دلایل بدنی در این ولایت امنی است و افراد موجودیت افراد غیر مسئول و همچنان تروریستایی که به اینجا جا گرفتن از دلایل است که بدخشان ناامن شده و
به این امنی ها رسیدگی صورت میگیره. مننه جمشید حبیب زاده از موږ همکارو چې د بدخشان ولایت څخه د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه راپور راکو. اوس مهال په افغانستان کې ساعت د ماسپخین 2:30 بجې دی. ملالی بشیر د مهمو خبرونو سر ټکی راوړي.
په جلال آباد ښار کې په انتحاري حمله کې څلور دیرش کسان وژل شوي او څه باندې سل نور ټپیان دي. په ننګرهار کې په دوو نورو چاودنو کې یو نفر وژل شوی او یو بل ټپي دی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بدخشان کې د خپلې وینا پر مهال د ننګرهار نننۍ حمله وغندله. دی هلته د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره تللی دی. د افغانستان په ولسي جرګه کې د کاندید وزیرانو د رایو شمیرنه دوام لري. فریده مومند، اسد الله حنیف بلخی او علي احمد عثماني تر اوسه د هوکړې رایې ترلاسه کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د یمن د جګړې په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به پر تهران بندیزونه دوام وکړي. په استرالیا کې پولیس وایي یو پنځه ځوانان چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې څخه الهام اخیستي وو په میلبون ښار کې د لوی تروریستي حملې پلان جوړ کړی وو. په روسیه کې دوه سیاسي مخالف ګوندونو موافقه کړې ده چې د 2014 کال تر پارلماني انتخاباتو مخکې به سره یو ځای شي.
اوس هم له نجیبې زمان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
دورځي اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې له ازبکستان سره د ترانزیت سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو د زیاتېدو په هدف نن ټاکل شوی پلاوی دغه هیواد ته سفر وکړ. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویل دغه هیئت به سر له سبا څخه له ازبکستاني چارواکو سره په یادو برخو کې د ګډو همکاریو د جوړولو په هدف خبرې پیل کړي. دی وایي د دوی د وزارت په شمول په دې پلاوي کې د ټولګټو هیوادونو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي شاکر کارګر د مالیه، اوبو او انرژي، فواید عامه، ترانسپورت او هوانوردی وزارتونو شاوخوا نه تن استازي ګډون لري. دغه غونډه به د اپریل په 28 پایته ورسیږي. په کابل کې د موبل او فرنیچر یو شمیر کاروباریان وایي چې یو شمیر شرکتونو د کار د نشټوالي له امله سقوط کړی دی. د افغان په نوم د موبل او فرنیچر د یو شرکت مسؤول عبدالمجید ازادي راډیو ته ویل چې د تولیداتو کچه کمه سوې او علت یې دا دی چې خلک تر ډیره بهرني موبل او فرنیچر کاروي او د دوی توکي بازار نه لري.
مخکې شرکتونو دغه د شرو نه بارو اوس یاد لري په پاتې دوه دا نور تاوانی او کوباس کارونه پرې خو کاروبار نشته لې په خو د ورځې نه هسي ته اوس د ورځې یو نیم سیټ تولیدات نوې سیټ اصل سیټ خرڅولو اوس ډیر څه خرڅ کول لاس سیټ.
عبدالمجید وایي که حکومت له بهرنیو هیوادونو د فرنیچر د وارداتو مخه ونیسي د دوی د خرڅلاو او تولید کچه بل وړسي. بلخوا د کابل ترکیش موبل او فرنیچر مسؤل د دوی په کاروبار کې د شوالي په هدف له دولت څخه غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغاني موبل او فرنیچر د صادراتو زمينه برابر کړي. او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خنوي چې پاکستان شاید دل د افغان سوداګرو مالونو ته د لیږد اجازه ورکړي. په کابل کې د دې خونې مرستیال خنجان الکوزی افغانستان ته د پاکستان د سوداګری وزیر خرم دستگیر خان سفر مفید او لنیک نیت څخه ډکوباله دی. وایي شغلی خرم دستگیر په کابل کې د افغان سوداګرو سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې به ټولې ترانزیتي ستونزې هوار کړي او ټول هغه خنډونه به لیدې چې د محل سره افغان سوداګر د پاکستان په خاوره کې مخدی. تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو ژمنه کړې و چې د افغان سوداګرو لپاره به سوداګریزي اسانتیاوي رامنځته کړي، خو وروسته بیا د ژمنې نه دي عملي شوي. د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه اومنۍ بوجي پاکستاني اوړه 1400 افغاني، یوه درې نیمنۍ بوجي وریجې 1300 افغاني، یوه 50 کیلوي بوجي میده بوره 1250 افغاني، 14 لیټره غوړي 1200 افغاني، یو کیلو اوبلن ګاز 15 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 140 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم 240 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر او 50 افغاني شپږ نوې پوله، یو ایرو د شپږ افغاني څلوېشت پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ اتیا افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغاني او یا پوله، زر ایراني تومان 18 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1520 افغاني.
او دا هم د کابل چاپ ورځپاڼو نننیو غاڼه ته کتنه چې اسدالله لودین یې پاڼه اړولې دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب د ولسی جرګې لخوا کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکولو او د بدخشان د جګړې په اړه د کورنۍ چارو د وزیر روسي او څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ولسی جرګه، کاندید وزیران او فشار. په سر مقاله کې راغلي چې د کاندید وزیرانو له لست څخه داسې ښکاري چې یو شمېر مسلکي دي، خو ځینې نورې بیا د سمت، ګوند، ژبې او نورو ورته ځانګړتیاو له امله ټاکل شوي دي. د سر مقاله لیکوال وایي ولسي جرګه د حکومت لخوا تر سخت فشار لاندې ده ترڅو دغو کسانو ته رایه ورکړي او حکومت له سرپرستانو خلاص شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي د خلکو انتظار دا دی چې کاندید وزیرانو ته د رایې ورکونې بهیر ډیر ونه ځنډیږي. په دې مطلب کې راغلي چې د ولسي جرګې لخوا د ټولو کاندید وزیرانو تایید ستونزمنه موضوع ده، ځکه چې حکومت د تیر په شان په ولسي جرګه کې نفوذ نه لري. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسي جرګې غړي باید د کاندید وزیرانو په وړاندې له شخصي او سلیقوي چلند ډډه وکړي او هغوی ته د مسلک او وړتیا له مخې رایه ورکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي په حواله لیکلي چې په بدخشان کې د ملي اردو د سرتیرو د وینو غچ اخلو. په مطلب کې وړاندې لیکل شوی چې د فیض آباد امنیتي ځواکونو ته د کورنۍ چارو د وزیر لخوا امر شوی چې د امنیتي ځواکونو بدل واخلي. په مطلب کې لیکل شوی چې د بدخشان امنیتي ځواکونو ته د کورنۍ چارو د وزیر لخوا دا دنده هم ورکړل شوی چې په دې ولایت کې د میشتو کورنیو او بهرنیو مخالفینو په وړاندې جدي اقدام وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د بدخشان په وروستۍ خونړۍ پیښه کې بهرنیو جنګیالیو لاس درلود. په مطلب کې د کورنیو چارو وزارت د ویان صدیق صدیقي په حواله لیکل شوی چې د جرم او وردوج ولسوالیو اوسیدونکي هم د بهرنیو جنګیالیو له فعالیته په تنګ او اندېښمن دي. په مطلب کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت په بدخشان کې د بهرنیو جنګیالیو کره شمېره نه څرګندوي، خو د بدخشان د چارواکو په حواله پکې لیکل شوی چې بدخشان په شمال کې د بهرنیو جنګیالیو په لویه اډه بدل شوی دی.
بیا هم راپورونو ته راګرځو. ایټالیا به په 2014 میلادي کال تر پای خپل ځواکونه په افغانستان کې پریږدي. مخکې تر دې ټاکل شوی و چې د 2014 میلادي کال تر پای به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووسی او یوازې زر کسه به د امریکا د سفارت او قونسلګریو د امنیت لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. خو اوس د بهرنیو ځواکونو د وتلو دا پریکړه بدله شوې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
ایتالیا په افغانستان کې خپل ځواکونه د 2014 کال تر پای پریږدي. لومړی ټاکل شوی و چې نیمایي بهرني ځواکونه له افغانستانه د 2015 کال تر پای ووځي، خو وروسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته سفر وکړ او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه یې وغوښتل چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2014 کال تر پای پریږدي، دا پریکړه بدله شوه. ایتالیا د افغانستان په هرات ولایت کې 200 سرتیري لري. دغه هیواد مخکې ویلي و چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2015 کال د دسمبر 31 پاته کوي او ورسته به ګوري چې څه وکړي. له هغه وروسته د راپورونو لمخې ایتالیا هم له دې پریکړې سره هوکړه وکړه. د راپورونو لمخې د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رنزي د دې هیواد د استخباراتو په پوهنتون کې د خبرو پر مهال ویلي، ډېر احتمال شته چې موږ به په افغانستان کې د خپلې ژمنې په اړه بیا غور کوو، حتی تر هغه ضرب الاجل وروسته چې موږ ځان ته ټاکلی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د 2018 کال وروسته به تر خپل اوسني پلان نه تیریږي او په افغانستان کې پاتې پوځي اډې به د 2018 کال تر پای وتړي او په دې هیواد کې پاتې امریکایي سرتیري به د همدې کال تر پای وباسي. سپینې ماڼۍ پریکړه کړې ده چې شاوخوا 15,000 اضافي بهرني ځواکونه به په افغانستان کې پاتې کړي، ځکه چې د امریکا پوځي قومندانانو هم دا غوښتنه کړې وه. که څه هم اوباما ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه اوس کولای شي د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي، د راپورونو له مخې امریکایي قومندانانو په افغانستان کې د جګړې روان فصل ډېر له خطر ډک بللی دی.
او بیا هم ملالی بشیر، لینا عالم او د ښځو د حقونو په اړه د شیرین قانون سیریال.
د 2011 کال د تامسن رويټرز بنسټ د سروې لمخې افغانستان د شوزو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی. خو افغانه ممثله لینا علم وايي په افغانستان کې د شوزو وضعیت تغیر کولای سي او دا هغه وخت چې خلک د تغیر په دې پروسه کې پسته امکاناتو سره مثبته ونډه واخلي. میرمن علم وايي که هر څوک لبیری په کور کې کښینی په ټولنه کې به بدلون څه وړ راځي. د میرمن علم په وینا د شیرین قانون سریال چې د ښځو د حقونو په اړه جوړیږي او دا یې مرکزی کرکټر لوبوي، څخه له بیرې حتی نارینه کارکونکو بیرته خپل نمونه ایستلی، خو دا وایي چې د خپل کار له لارې د ښځو د حقونو په برخه کې په افغان ټولنه کې بدلون راوستل غواړي.
زموږ ټولنه دودیزه ده، خو زما په فکر ورو ورو موږ باید ځینې رواجونه مات کړو، که هغه د قلم له لارې وي، که د رسنیو له لارې او یا که د سینما او ټلویزیون له لارې وي. دا په دې معنی چې موږ باید له یو ځای پیل وکړو. موږ نشو کولی د تل لپاره چپ پاتې شو په داسې حال کې چې لاره شته او امکانات یې شته.
میرمن لینا د شیرین قانون د سریال په اړه وایي، د دې سریال موضوع د ښځو پر ستونزو راڅخي او کیسه د ښځو پر ټولنیزو، قضایي او کورنۍ ستونزو متمرکزه ده. د شیرین قانون سریال یو استرالیایي کیسه لیکونکی ماکس واکر لیکلی ده.
د دې سریال اصلي هدف دا دی چې د ښځو پوهاوی وکړي. د دې سریال په کیسه کې راغلي هغه وخت چې ښځې په ټولنه او کورنۍ کې ستونزې ولري، په دفترونو کې چې کار کوي او له ستونزو سره مخامخ سي، نو کولی سي د قانون او محکمې له لارې خپل حق وغواړي او ترلاسه کړي.
د بخښنې د نړیوال سازمان د وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعین له بېلابېلو خطرونو سره په داسې حال کې مخامخ دي چې چارواکي د ستونزو ته سم پام نه کوي. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو په لګښت په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره پروژې او پلانونه پلي کړي، د څېړونکو په وینا دا ټولې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. میرمن لینا وایي،
زه پوهیږم چې کیدای سي له زیاتو تهدیدونو سره مخامخ سم، کیدای سي ژوند مې له خطر سره مخامخ سي. دا به وي، حتی هغه وخت چې زه د سړک پر سر په دې سریال کې کار کوم زه بیریږم، خو کیدای سي زه قرباني سم، کیدای سي بل څوک قرباني سي. خو موږ باید دا قرباني وکړو، بله کومه لاره لرو؟
میرمن علم وایي دا له هغو ښځو څخه یوه وه چې څو اونۍ مخکې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په تور په وهلو وژل سوي فرخوندې جنازه پر خپل اوجو واخسته او خاورو ته وسپارله. دا دغه پیشه د رواجونو د ماتولو یو بیلګه بولی او وای د ټولنې د ناخوالو پر ضد باید ژغ پورته سي، او دغه سریال یو غوړه لاره او ښه زمينه بولی چې دې ته برابر ده چې شدو ته د هغوی د حقونو په اړه خپل ژغ ورسوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د د یادونه ده چې د نن ورځې د شنه اسمان لاندې خبرونې موضوع د جلال آباد پیښې ته ځانګړې شوې ده. اوس هم د تند څنګې ونې خبرونه اورو چې نورګل شفق چمتو کړې ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کاکله پسندرو کې ویل شوی چې تورو جامو کې له نظر نه شي نو کله بیا داسې هم ویل شوی
زچې کلمړ شما تورې جامې باندې زچې کلمړ شما تورې جامې باندې راش فصل ګوسل ګو
دوستانو تور کالی کا خلق سنگین بولی نو د ماتم او د ویر په معنی هم بولی. مخ په نننۍ تاندې څنګه کې دا د دریم ځل لپاره په افغانستان کې د دولتي ښوونځي او د نجونو د یونیفورم یا لباس پر بدلون غږیږو. چا څه ویل او اوس څه وایي؟
تو رنگ چې دی ډیر ګرم رنگ دی
ګر ډیر سرنی سي دی لپاره کدغه د خونځي جامې بدلې شي
د فکر کوم دا ډیر یو خلې بس دی
همدغه یو رنگ دی اسلامي دا موږ نه شوای
په دې حق له هم فکر شوای دی او هم کار جریان لري
اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو
موږ په پولیسي جرګه کې
په دې باندې بحث ولرو
په هني وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه.
زه نورګل شفق یم ملګرتیا مې وکړه. ملګرو د 1191 کال د غبرګولی یا جوزا په 1190 نیټه یعنی لنن نه کابو درې کال وړاندې په همدې تاندې څنګه کې موږ د دولتي ښوونځي او د نجونو د تور یونیفورم د بدلون په اړه خبرونه جوړه کړه. د زده کوونکو دغو شکایتونو ته په پام سره چې تور رنگ لمر جذبوي او دوی ورسره په عذاب دي موږ د څو تودو یا ګرمسیره ولایتونو د زده کوونکو نظرونه واخیستل. د دوی غوښتنې او شکایتونه داسې وو.
زکندیا د کندهار شهر د محمود طرزی علی لسې د ولسمه علی ټولګي زده کوونکې لکه څنګه چې د کندهار شهر ډیر ګرم ولایت دی نو په دې خطر باندې موږ ته باید یو بل رنگ انتخاب کړي. تو رنگ چې دی ډیر ګرم رنگ دی.
زمونږ تور پکې حقیار او د بیبي هوا د علی لسې د احمد ال ټولګي زده کوونکې ما د مکتب لباس دا چې یو بل رقم وي مثال سپینچکه غونډې بیا په ملک زره خو کنه ځکه چې المر به دومره نه کښول انسان ته به ضرر نه رسول او ځینی خلک د سړي چې هغه بدن چې غوړ دی اوی چې یعنی کله د ګرمۍ سره حساسیت کوي دا وي په بدن باندې یو رقم دانی راخیږي خپل په دې تکلیف باندې پروس کله خته شو ما
زمانم شي ما دي د زرغونه انالیسه د لسم ټولګي زده کوونکې ما معرف وزارت څخه دا هیله ده چې موږ ته یو بل انتخاب کې او د دې تورن سره موږ ډیر مشکل سره مخامخ ما خپل زرغونو سپیننګ ډیر خوښیږي که سپینی یا زرغونی یو یا سوري
مرخ سر ساحل جو ده د لسم ټولګي بي بي اشي صدیقي زده کوونکې ما تور کالي خو دا یو طرف چې دا ډیر سنگینه کالي دې چې تور جامې سړې واغوندي خو ستون زده ده چې دا ګډ ډیر زر نیسي دې لپاره کدغه د خونځي جامې بدلې شنو خده کچیر د زما په خوخه وزارت معرفو کې نو کده مکتب د کالو رنگ زرغون شون دا بډې راخې ډیګریس پین سم دي
خو دغه نظرونو ترڅنګ ځینې داسې هم وي چې لخپل تور یونیفورما خوشاله وي.
مانو همایرا د دیوالې سي د لسم ټولګي زکونکې خبره د اقتصاد د بازي نور موضوعګانی دي چې د اسلام په چوکاټ کې باید مونږ لباس واغنو. اوس کوم لباس مونږ ته د دولت لخوا مقرر شوی زه فکر کوم دا ډېر یو ښه لباس دی.
زم زمان یزای ما د کابل د پنځه فامیلې سي زکونکې تور رنگ زما په نظر د مکتب جامو ته یو مناسب رنگ ده ځکه داسې یو رنگ ده چې هغه ته توجه د خلکو ورته ډېر نه وي او بل داسې یو رنگ ده چې زر خیرنیږي هم نه او داسې یو رنگ ده چې واقعا سنگینه رنگ ده د انجونو لپاره.
همزولو په هماغه کال یوې بلې پیغلې هیلۍ احدی راته ویلي و چې تور رنگ هم ګرد نیسي او هم له فکری او رواني پلوه زده کوونکي ځپي. د دې په قول
زما په ان تور جامې ګرمې جامې وي او دا ویل کېږي چې د رواني د پلوه هم دا تاوان لري بس داسې خویندشته اته غوي و چې د کومې ورځې نه چې موږ تور جامې غوندو نو داسې احساس کوو چې زموږ دغه استعداد ورځ په ورځ کمیږي. همدې په خاطر دی چې ډېر نجونې د ډېرې خویندې د دوی د غوښتنه لري چې د دغې جامو البته یونیفورم باید یو څه تبدیل شي خو هیله مې د دې تر څنګ دا ده چې باید شوخ رنګ ورته ونه ټاکي ځکه چې په دري کې متل دی وایي زیبایي د سادګي نو درون رنګ دې ورته وټاکي ښکلی رنګ دې وټاکي لکه سرمایه نایی رنگ سپین سادر دی هیست تغییر نخوری درونده خکله دی
دا موضوع مل روانی پلاوه هم و سیڑلا چه آیا تو رنگ پر اختیا هم لفکری او روانی پلاوه زدکون کی زپی دا پختنه جوان روانشناس شرف الدین عظیمی را تا زواب کرده و
رنگ پا جنگر دول دی انسان پا بیقراری پا استرس دیوین پا فشار پا زینی تمرکز پا عصبی سلولونو دسترگو پا ستریا پا جسم پا روان پا احساسونو اتا پا احساساتو دا ورد موضوعات با نغیز که تو رنگ یو تر طولو دیر دی بس او پاملر نوال رنگ دا پا روپانه که چه تر دیر بری دا پوری چرنو خودلی چه خی رنگ نده روپان پا دی نظر دی چه تو رنگ پا انسان با نفضا او موقعیت یو دول تنگی یو دول دی نفرت رنگ دا تور بل دی نومیده رنگ معمولا تور ده تور رنگ پا عمومی دول دی انسان که اغا نارینه ده که خزینه دی دوی پا هوش او استعدادونو اغیز که او کلی غارو چی دیو زوان استعداد دیو زوان ورتیا تا رو وده ورکو نمونگ باید دسی یو مانی مونه لرو لکه تور رنگ
دوستانو د همدغه یعنی د دیر لسوا یو نویم کال پا هغه خپروانه که مو د پوهن وزارت د هغه وقت د مطبوعاتی سلاکار گلاغا احمدی نظر اخیسته و او دوی ویلی و چه پا دیارا فکر شویده او خای لند وقت که ده دغه لباس رنگ بدل شی
پا دی حق هم فکر شویده او هم کار جریان لری ترچو پوری مو دغسی یو لباس دغسی و جامه خپلو زکون کتا معرفی کرو چه هغه دی دوی دی آرامی سبب شی او دی دوی دی خوخی سبب شی او دمو دی طولن دی اناناتو سر سموی او دی پوهن نظام پریخکوله او منظم خکاره شی
پا دیگی خوب ادام پا نظر که نیسته ولی اروایی لحاظ سرم رنگونه دی انسان پا فکر باندی تاثیر کوی تی بی لحاظ نم تاثیر کوی دیتا بم پام کوی پا
طبیعی دا پا دی خلق چی مو نظر اخلو پا دو که بر واپو هم وی
خو همزولو چی کلا یو کال پوره شو او دی کالای و رنگ بدل نشو نو تر حقی خپروانی نگده یو کال کال ورستا یعنی د 1992 کال په چنګاخ میاشت کې مو د مکتبین جنو د تور یونیفورم د بدلون خبره بیا تعقیب کړه د هغه وخت د پوهنې وزارت ویاند امان الله ایمان راته وویل چې کڅه هم په دې موضوع خبرې شوې وي خو اوس په همدغه لباس اکتفا کوو
ځینې کسان وایي چې دغه په ګرمۍ کې ګرم یو په شاګردانو باندې بد تاثیر لري ځینې بیا دا تاییدوي مختلف نور اقوال هم شته په دې رابطه باندې تیر کال هم په رهبری شورا کې یادونه شوې ده تر اوسه پورې متاسفانه تصمیم نده پینور شوه کلی تور باندې د شاګردانو له لوري مونږ ته په دې رابطه باندې کوم وړاندیز نده شوه که چیرته مشکلات لري مونږ مطمئن یو چې په جدیت باندې یادوي او د دوی جدیت مونږ دې ته اړ باسي چې په دې رابطه باندې د تغییر تصمیم ونیسو اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو چې همدغه یونیفورم د اوناسو شاګردانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی
دوستانو مونږ په دې اړه د ولسی جرګې د هغه وخت د دینی فرهنګي معارف او د لوړو زده کړو د کمیسیون غړي کمال ناصر اصولي نظر هم پختلی و
د وړي په موسم کې تور رنگ په عام ډول په دنیا کې څوک نه اغوندي اکثره سپین رنگونه تیز رنگونه اغوندي هغه رنگونه چې په وړي کې د صحت دپاره او په داسې تیزه ګرمۍ کې او په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې په مکتبونو په ښوونځیو کې سهولتونه نه دي موجود په مقایسوي ډول لکه د نورې دنیا مکتبونه بس زه موافق یم چې دغه رنګ ته باید تغییر ورکړل شي که ولسي جرګې ته په دې مورد باندې د متعلمینو شکایت خطونه او یا د خلکو تقاضاوې موجودې وي موږ به په ولسي جرګه کې په دینی او فرهنګي کمیسیون کې پر دې باندې بحث ولرو او دا موضوع به د یوې طرحې د قانون په ډول ولسي جرګې ته وړاندې کړو تر څو موږ دا تصویب کړو او دوی د دغه ګرمۍ د عذاب څخه خلاص شي
مننه انځولو چې تاندې څنګه اوري لکه چې ولسی جرګې ته خبره پاتې نشوه ولی ځکه چې سږ کال بیا هم د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د مکتبین جونو د تور یونیفورم د بدلون په اړه پر یوې نوې لایحې کار شوی دی چې ښایي ډېر ژر دغه تور یونیفورم په یو بل رنګ واوړي د یاد وزارت د رسنیو مسؤول محمد کبیر حقمل وایي
موږ چې څو کلونه وړاندې ولیدل نه صحي کارکوونکو نه هم والدینو او نه هم خپل زده کوونکو په ګرمه هوا کې له تورو لباسونو نه کسان ډېر ښکلي لباسونه دي له دوی نه ډېر رضایت نه درلوده ځکه ویل کېږي چې ګرمي جذبوي او زده کوونکي سر ورسره په تکلیف کېږي پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست ویارزوله په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه متاسفانه تر اوسه پورې هم د دې لایحې عملي کېدو ته لار نه ده پرانیستل شوې جدا موږ دا تعقیبوو چې دا لایحه زر تر زره پاسي او عملي شي او د دې نوې لایحې په ترڅ کې به داسې یو کالي وي چې نه هغه د زده کړیالۍ هغه څیره پکې له منځه لاړه شي نه د
زده کوونکی له حالات ډیر توپیر ولري او نه هم د ګرمي او یخنی په وړاندې د سیاو شای وی چې zarar زده کوونکی تو رسیدي از کوونکی سره په تکلیف سي او ان شاء الله دا به ډیر زر تر زر اعلان سي.
خو ملګرو یو محصله مریم امرخیل ک یو خو خوشبینه ده چې دا ځل خای تور لباس په کوم بل خرنګ واوړي او دا ژمنه یوازې ژمنه پاتې نشي نو بل خو وای چې هداقل سک کال دی دا رنگ نه بدلیږي. ولی اغلی مریم وای په دې دلیل
خدای خوشالی کې ماته دا رنگ بدل سی او یو بل خرنګ اغه رنگ چې زکون کې پکې راحت وي آرام وي اغه سی یو رنگ زمونږ زکون کو ته وټاکل سی. خو سکل زما په نظر زکه خنه دا زکه چې ټول زکون کو دا خپل یونیفورم ځان ته اخیسته نو که اوس بدل سی دوی باندې به دوچان د مصرف راسي او یو اقتصادي ضربه ورته واردېږي. د سې کورنۍ ست سی او یا ته د خوړلو د سهار د ماخام نه لري نو کچیرته دغه مساله چې دا راتلونکي کال کې د زمينا اعلان وسی او دغه امر ورکی بیا به اقتصادي ستونزې هم ترغونه نه
وي. اوریدونکو لومړی ځل چې موږ په تاندې څنګه کې د مکتبین جونو د تور لباس د بدلون په اړه خبرونه جوړه کړه او خبرونه د رادیو او فیسبوک له لارې خبره شوه نو یو شمیر کسانو تور لباس اسلامي لباس ګڼلی وو او ویلي وو چې دا لباس باید بدل نشي. موږ په دې اړه یو افغان دینی عالم شمس الحق فروتن وپوښت. دی وایي چې په اسلام کې تور رنگ کوم خاص ارزښت نه لري خو که کالي بې پردې چسپ یا په بدن پورې نښتي وي که هر رنګ وي اغوستل یې ناروا دي. د ښاغلي فروتن په قول
الله هم دلته فرمایي چې یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا. ای د آدم اولادی الله تاسو ته یو داسې لباس را لګلی داسې یو جامه او لباس او کالي چې یواری سوآتکم ریشا چې هغه ستاسو پټ ځایونه پټ کړي. رنګ بیا آزاد پرېښودل شوی یوازې د نارینهو لپاره د سره لباس اغوستل منع دی. داسې ځانګړتیا چې همدغه یو رنګ د اسلامي وي دا موږ نشو ویلی او د نړۍ هیڅ عالم یې نشي ویلی. علماو شرایط بیان کړي یو دا ده چې د ستر د عورت پاکې اوسي بل دا چې ډېر تنګ نه وي چې د انسان د بدن برجستګي او څرګندوالی هغه پکې راښکاره نه شي. بل دا چې د ښځې لپاره داسې لباس چې هغه د سړو سره مشابه وي او د سړیو لپاره داسې لباس چې هغه د ښځو سره مشابه وي. نو که چیرته دغه شروط په یو لباس کې که هغه په هر رنګ کې وي په هر شکل ګنډل سوی وي یا په خیاط یا په بل یا په بل که دا شروط او دغه قاعدې او تعریفونه په نظر کې ونیول سي هیڅ مشکل نه لري.
د پوهنې وزارت د رسنیو مسؤول محمد کبیر حقمل وایي چې دوی ټولو اسلامي او افغاني اصولو ته په پام سره دغه کار کوي. ښاغلی حقمل
هیڅ شی د افغانستان په معرف کې چې د اسلامي اصول او افغاني عناناتو خلاف ځای نه لري. دا زموږ له نصاب رانیولې تر لباسه پورې تر طرز د تعلیم پورې تر دې ټولو پورې دا زموږ لپاره یو سره کرخه ده. لدنه هیڅ کله نه سوتیرېدل. دغه لباس چې تاسو اوس ګورئ یوازې به رنگ کې بدلون راځي نور به داسې نه وي چې تنه به داسې یو شی جوړیږي چې په افغانستان کې بورسره حساسیتونه موجود وي او یا لږ تر لږه د اسلامي افغاني اصول خلاف.
همزولو تاندې څانګه پر فیسبوک پیدا کړئ او د خبرونې په اړه نظر راته پرېږدئ. پته ده facebook.com/tandesang. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل پیغامونه راولېږئ shafaqn@rferl.org. په مخه مو ښه
چسلور کنج دنیاوی تد پوه ترجمانا مامین زما جانا خایستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا مامین زما جانا خایستا افغانستانا مامین زما جانا خایستا افغانستانا مامین زما جانا خایستا افغانستانا.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
سوکه مال پارت سوکه بدل
توایم مال بار چوکی مال بار چوکی تبد توایم روح بد توایم تبد توایم روح بد توایم تبد توایم مال بار چوکی تبد توایم
ہرا خوار نشوا گل چراغ میں بل